هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته درانه زیانونه اړولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو خوستا هلتا بزګر او بنول وای چې سکهال د زنغوزیو حاصلات نور کلونو ته پکتو ډیر خو به کم دي. دا چې لاملونه سي دي نجيب الله الخيل پر دا راپور راستولې ده.
د خوست ولایت سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتل د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به یې ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستې دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل
یمې خود دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی ډېر هیواد نه دی، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چغلنځه پنځه لکه تل شي، پرسه کول دغلنځه پنځه لکه و یز په یو نیم لکه دی، درې نیم لکه ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید نه د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشي په سویرته شامیږي هغه سړه غرته خېږي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک ګونای ک میږي 2 کیلو تجار ک میږي کدا سنه وي خو ته خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوای دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاسله جه کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خرابول لري نه کوم بل کومه ستونزه لري ډېره خل یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې نه بيخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی د لز دغه کرایه ډېره کم شوی دي ټوټې کړی دي هم ترکیش ایرلاین کم کړی دي آریانا کم کړی دي نور به کوم یو نیم ډالر ته یو ډالر ته پی کرایه رسېدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل
غټه شتمنی له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي، نو هغه وروڼه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. خو اوس ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته د راپورونو لمخې د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو لخوا چمتو شوی یو نوی وړاندیز ښیي چې کیف باید د خپل خاورې یو برخه او ځینی وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. سربیره پر دې هیڅ بهرني سرتیری ته به د اوکراین په خاوره کې اجازه ورنکړل شي او کیف به نور دوګ دواتن وشتون کی وسلې تر لاسه نکړي. دا وړاندیز فاینانشل ټایمز او روټرز لخوا توضیح شوی، مګر د متحده ایالاتو او اوکراین چارواکو تر اوسه د وړاندیز یا راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د وړاندیزونو د خبرونو له خپرېدو لږ وروسته زیلینسکي د ټلګرام په یو پیغام کې د وروستیو خبرو اترو د کوربتوب لپاره د ترکیې له ولسمشر څخه مننه وکړه. هغه دا هم وویل هغه د هغه څه ستاینه کوي چې په ټکو یې د ولسمشر ترامپ د پریکنده ګامونو او مشرتابه او د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ډول قوي او عادلانه وړاندیز دی. زیلینسکي زیاته کړې چې یوازې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او متحده ایالات د جګړې د پای ته رسولو واک لري. په جلا توګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ له کیف او مسکو څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا غوښتنه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې روسیې د اوکراین په لویدیځ کې سخت او خونړي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اردوغان په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دواړو خواوو د جګړې ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره خبرې اترې اړینې دي. زیلینسکي د اردوغان د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه د ترکیې د ډیپلوماسۍ په ځواک او په مسکو د اغیزو په اړه باور لري. غزیاته کړه چې اوکراین غواړي د کال تر پایه پورې له روسیې سره د بندیانو تبادله بیا پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لري زمونږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخکاره کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. ازادي رادیو پر فیسبوک سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو لکه انستاګرام، ټویټر او ټیلیګرام او چینل واتس اپ کې هم خپلې پاڼې او چینلونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره وګورئ. د خبری مجلې د پای شی بوتن یک د شوی یو د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هند په سفر بوختی. نن د سفر دویم ورځ ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ویل شوی چې دغه سفر موخه له هند سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. دا سفر داسې مهال کیږي چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی دي او له یوې میاشتې راهیسې البته له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوې دي. دا موضوع کولی شئ چې په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس په چټکه خپریږي. د دې سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه تبې ډېر کسان ځپلي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي وایرس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په رواني نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمیر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي چې 90% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خرګوټ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي.
میونډه کورنۍ و ماشومان مې سیرت مې خو دا ول زما دا خور و او انشاء الله اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. کچې کلینیک له لاړ شي کلینیک یې تر دوه بولې په کاغذ کې تاغې خلاص.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروستیو کې زیات شوی تا دوی په ژوند ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکتران وي درمل وي دا شیان وي خو امکانات نه برابر خو مامام چې پختریم لیژن انتقال کړي کابل ته خوشبختانه هغه مامام چې دی اوس فعلاً ژوندی دی او سپینې وینې د سپینې وینې کمی نو وجود احساس
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرګ ژوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس موانسو ماشو لخوا لېږدول کېږي، کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا هغه وایرسي ناروغي چې دا خطرناکه ده او ساري ده، یو سخت بل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناکه ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای سي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپله حفظ الصحه مراد کړو، قوي خواړه وخورو او تر ډېره حد هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي، د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځاندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کېږي. ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ په درملو کې یوازې پاراستامول خوړلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ډینګي ماشې اکثره په ګرمو او نیمه ګرمو لمدو سیمو په ځانګړي ډول هغو ښاري سیمو کې زیات وي چې د ککړو اوبو ډنډونه ولري یا هم حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کېږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ډینګي پیښو کې وروستی زیاتوالی د ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي لپاره څارنې، د چټک غبرګون قوي ټیمونو او عامه پوهاوي ته اړتیا لري او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو امین الله شریف تر دې وړاندې د لړم میاشتې په اومه ازادي راډیو ته د دې ویروس د پیښو د زیاتوالي خبره تایید کړې وه او ویلي وه چې آن د دې ولایت په انتاني روغتون کې د ناروغانو بستر ته نور ځای نشته. خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او بیړنیو پیښو ته د چمتووالي او رسیدنې ولایتي مسؤول ډاکټر رشید وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډینګي ناروغیو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي.
ډینګي ناروغي په ننګرهار، په ښار او ولسوالۍ کې پیښې زیاتې دي، د تېر کال په نسبت څه کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د عامه ریاست تر چتر لاندې روان کړي دي. اندر رقم د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره ریاستونو سره ترسره کړي. په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لار اچول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده.
ښاغلی وفا وایي چې د دې ناروغۍ پیښې د سپتمبر له پایه د نومبر تر پایله ډېرې وې او دوی اکتوبر میاشت کې د 1340 کسانو بیړنی ټیسټونه کړي چې په خبره یې له دې شمېره 950 پیښې مثبتې وې. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې د 2025 کال پیل راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزنی او پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ډینګي 4,404 شکمنې پیښې راپور شوي چې له دې شمېره 1,690 نمونو څخه 615 مثبتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړلی چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار جنجال هم شي په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري، دوی په سلامت باندې، دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی شي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا سوجي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري؟
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي، او بل اساسي زه په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه که هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو کوشش چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفی اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي، نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ جنگ کی هغه به همیشه فقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعین ډیر متنفر شخص وسی
خپل وخت هر ډیر جای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دغه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل د مشکل حل کی یا هم زده کړی دي اصلي کله چې زده کړی وکړي په دې بحث وکړي ترڅو وکوونیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کی او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي چې ته له دنه ولوزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول د ډېر سخت ده
bale خدای سم اوردو کې دوستان ملګری دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجي کې چې کړه وړي سم نه دي ټول کورنۍ دي ته جار جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه د څه شوی د کچته دی او خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم د سې یو فارمول کې غټ شوی چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تریخواله د دوه د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه دا چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی به تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي جارو جنجال پکې ونه اوسي مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چېرته دوی ته وضعیت څه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي
bale اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې کله دوی ژوند مخکې نه ځي دوی خپل ژوند په زور مخکې بیا د خلکو لپاره د دوه دستور دوه مسایلو لپاره آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویل چې هغه غلط فرهنګونه دي دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي نو هغه هم دغه غلط فرهنګونه دي افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولای که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د پردیو ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړې، او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په اضطراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي، او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي. په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي، او یې همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څخل کې چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړ کتاب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک ګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیایي کور ته، جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخې پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې ده صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده. هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر وسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کمې څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي. مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې ګذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري. ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې دو ژوند مخکې تلی ده، شکات بهي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، اوسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو، دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاور
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ونکی میری جینا
خپل می سود سر بخار صبح انتظار کوم تو سرم بلو یلار
سر می دزړی